کرنتیانو ته د پولوس رسول لومړی لیک څورلسم فصل د خدای پیغام رسول او په روحاني ژبه باندې خبرې کول. د مینې لاره خپله کړئ او په شوق سره د روحاني نعمتونو غوښتونکي اوسئ، په ځانګړې توګه د خدای د پیغام رسولو نعمت، ځکه څوک چې په ناآشنا ژبو خبرې کوي نو هغه د نورو خلکو سره نه بلکې د خدای سره خبرې کوي، او بل څوک د هغه په خبرو نه پوهیږي ځکه چې هغه د روح القدس په وسیله د پټ راز خبرې کوي. خو څوک چې د خدای پیغام رسوي نو د نورو د قوي کولو او هڅولو او ډډګیرنې دپاره خبرې کوي. څوک چې په ناآشنا ژبو خبرې کوي نو هغه خپل ځان ته ګټه رسوي، خو څوک چې د خدای پیغام رسوي هغوی کلیسا ته ګټه رسوي. زه غواړم چې تاسو په ناآشنا ژبو خبرې وکړئ، خو له دې نه زیات زه غواړم چې تاسو د خدای پیغام ورسوئ. څوک چې د خدای پیغام رسوي هغه د هغه چا نه چې په ناآشنا ژبو خبرې کوي ډېر ښه دی، خو دا چې څوک وکولای شي د هغه خبرې ترجمه او تفسیر کړي تر څو کلیسا قوي شي. نو ای خویندو او ورونو، که چیرې زه تاسو ته درشم او په ناآشنا ژبو خبرې وکړم نو تاسو ته یې څه ګټه ده؟ خو که چیرې زه تاسو ته د خدای لخوا یوه مکاشفه یا علم او پوهه، پیغام یا تعلیم در ورسوم نو دا به ګټوره وي. حتی که چیرې د موسیقي آلات لکه شپېلۍ او چنګ که په صفا او روښانه توګه ونه غږول شي نو اوریدونکی به د هغو په ساز او تال باندې څنګه پوه شي. که چیرې د سورني آواز صفا نه وي نو یو عسکر به څنګه خپل ځان جنگ ته تیار کړي؟ په همدې ډول که چیرې ستاسو خبرې صفا او روښانه نه وي نو بل څوک به څنګه پوه شي چې تاسو څه وایئ؟ نو دا به داسې وي لکه د باد سره چې خبرې کوئ. بې له شکه چې په نړۍ کې ډول ډول ژبې دي، خو یوه یې هم بې معنا نه ده. که چیرې زه په هغې ژبې باندې چې یو کس ورباندې خبرې کوي پوه نه شم نو زه به هغه ته پردی ښکارم او هغه به ماته پردی ښکاري. که چیرې تاسو د دې شوق لرئ چې روحاني نعمتونه ترلاسه کړئ نو د هغو څخه یو یې غوره کړئ چې ایمانداران قوي کړي. نو له دې امله که چیرې څوک په داسې ژبه باندې خبرې کوي چې نور ورباندې نه پوهیږي نو هغه دې دعا وکړي تر څو د دې توان پیدا کړي څه چې وایي هغه ترجمه او تفسیر کړي. ځکه که چیرې زه په ناآشنا ژبه دعا کوم نو زما روح دعا کوي، خو زما ذهن او فکر پکې رول نه لري. نو بیا څه وکړم؟ زه به په روح کې دعا کوم خو په خپل ذهن او فکر به هم دعا کوم. زه به د خپل روح په وسیله د ثنا او صفت سندره وایم، خو په خپل ذهن او فکر به هم د ثنا او صفت سندره وایم. کنه نو کله چې ته په خپل روح کې خدای ته شکرګزاري کوې نو هغه نابلده کس چې هلته موجود وي هغه به ستا شکرګزارۍ ته څنګه امین ووایي؟ ځکه هغه نه پوهیږي چې ته څه وایې. ځکه چې ته به ډېره ښه شکرګزاري وکړې خو بل چاته به کومه ګټه ونه رسوي. د خدای شکر کوم چې زه ستاسو ټولو نه زیات په ناآشنا ژبه باندې خبرې کوم، خو زه په کلیسا کې د هغو پنځو کلمو ویل چې د نورو دپاره د پوهیدلو وړ دي ښې ګڼم نسبت د هغو لسو زرو کلمو ویلو نه چې په ناآشنا ژبه باندې وي او څوک ورباندې پوه نه شي. ای خویندو او ورونو، په فکر کولو کې د ماشومانو په شان مه اوسئ، بلکې د بالغو انسانانو په شان فکر کوئ او د ماشومانو په شان بې ګناه اوسئ. د خدای په کلام کې لیکل شوي دي، څښتن وایي چې زه به د پردیو خلکو څخه چې په ناآشنا ژبو خبرې کوي کار واخلم چې زما د خلکو سره خبرې وکړي. دوی به د هغوی سره په پردۍ ژبه خبرې وکړي خو بیا به هم زما خلک ماته غوږ ونه نیسي. نو په ناآشنا ژبه باندې خبرې کول د ایماندارانو دپاره نه بلکې د بې ایمانانو دپاره یوه نښه ده. حال دا چې د خدای د پیغام رسولو نعمت د ایماندارانو دپاره دی نه د بې ایمانانو دپاره. نو که چیرې د کلیسا ټول غړي سره راټول شي او هر یو په ناآشنا ژبه باندې خبرې وکړي او په همدې وخت کې کوم نابلده یا بې ایمانه کس راننوځي، نو آیا هغوی به ونه وایي چې تاسو لیونیان یئ؟ خو که چیرې تاسو ټول د خدای پیغام رسوئ او په دې وخت کې کوم بې ایمانه یا نابلده کس راننوځي، نو څه چې اوري په دې به قانع شي چې ګناهکار دی، او هغه ټولې خبرې چې هغه یې اوري په هغو باندې به تر قضاوت لاندې ونیول شي. کله چې هغه اوري د هغه د زړه راز به ښکاره شي، نو هغه به په ګونډو شي او د خدای عبادت به وکړي او وبه وایي چې خدای په رښتیا سره ستاسو په منځ کې دی. په کلیسا کې نظم او ترتیب. نو ای خویندو او ورونو، لنډه دا چې کله چې تاسو د عبادت لپاره راټولیږئ، نو هر څوک چې مذهبي سندره وایي یا تعلیم ورکوي یا یوه مکاشفه بیانوي یا په ناآشنا ژبه باندې خبرې کوي یا ترجمه او تفسیر کوي، نو دا هر څه دي د کلیسا د قوي کولو دپاره وي. که چیرې څوک په ناآشنا ژبه باندې خبرې کوي، نو یوازې دوه یا زیات نه زیات درې کسان دي په وار سره خبرې وکړي او یو کس دي هغه ترجمه او تفسیر کړي. خو که چیرې ترجمه او تفسیر کوونکی نه وي، نو هر یو دې په کلیسا کې چوپ پاتې شي او د خپل ځان او خدای سره دې خبرې وکړي. دوه یا درې کسان دي د خدای پیغام ورسوي او نور دي د هغوی د خبرو ارزښت وګوري. خو که چیرې په ناستو کسانو کې څوک د خدای لخوا یوه مکاشفه ترلاسه کړي، نو هغه کس چې خبرې کوي هغه دې غلی پاتې شي. په دې ډول تاسو ټول کولی شئ چې د خدای پیغام یو په بل پسې وار په وار ورسوئ تر څو ټول یو څه زده کړي او وهڅول شي. د خدای د پیغام رسولو نعمت د هغه د ویونکي په واک کې وي، ځکه چې خدای د ګډوډۍ او بې نظمۍ خدای نه دی، بلکې د سولې او سلامتۍ خدای دی. دا هغه څه دي چې د خدای د خلکو په ټولو کلیساګانو کې کیږي.
ښځې باید په کلیسا کې غلې پاتې شي،
ځکه چې هغوی ته د خبرو کولو اجازه نشته، بلکې لکه څنګه چې شریعت هم وایي هغوی باید تابعداري اوسي. که چیرې هغوی غواړي چې د کوم شي په هکله پوه شي، نو په کور کې دې د خپلو میړونو څخه پوښتنه وکړي، ځکه چې د ښځې دپاره د شرم خبره ده چې د کلیسا په غونډه کې خبرې وکړي. آیا د خدای کلام ستاسو لخوا راغلی دی یا دا کلام یوازې تاسو ته رسېدلی دی؟ که چیرې څوک فکر کوي چې هغه د خدای پیغام لري یا د هغه سره روحاني نعمت شته، نو هغه دې په دې پوه شي چې زه چې تاسو ته کوم څه لیکم هغه د څښتن حکم دی. که چیرې څوک دا حکم له نظره غورځوي، نو هغه به هم له نظره وغورځول شي. نو ای خویندو او ورونو، د خدای د پیغام د رسولو شوق ولرئ، او څوک چې په ناآشنا ژبو خبرې کوي هغه مه منع کوئ، خو هر یو کار باید په مناسبه او منظمه توګه سرته ورسیږي.